السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي او نوی کال مو نیکمرغه وي، خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي مرستندویان چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته د زده کړو اړوند مرسته کوي، باید د بشري حقونو په برخه کې ټولو اندېښنو ته په دقت پام وکړي او دا ستونزې حل کړي. نن د نوي 1400 لومړي هجري لمریز کال د وری حمل میاشتې لومړنۍ نیټه ده. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې نوروز په رسمي مراسمو نه لمانځي او نه هم نن عمومي رخصتي ده، خو که خلک دغه ورځ لمانځي دوی مخه نه نیسي. د نوروز رنګونه څنګه وو؟ خبرونه کې حال درکوو. د اسلامي همکارۍ کانفرنس سبا په اسلام آباد کې جوړیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نن د دوی یو پلاوی له کابل اسلام آباد ته خوځېدلی چې په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخلي. د چین په جنوبي ولایت ګوانسکي کې له 133 کسانو ډکه یوه الوتکه غورځېدلې ده. لویدیځو اژانسونو ویلي چې د چین د ختیځ هوایي کرښو بوینګ 1 الوتکه چې په محلي پرواز و نن سهار په وشهو ښار ته نږدې سیمه کې راولویده. ویل شوي چې ژغورنډلې د دغې سانحې سیمې ته روان شوي. سملاسي د مرګ ژوبلې کره معلومات نه دي خپاره شوي. د اوکراین حکومت په پام کې لري چې له کلابند شوي ماریوپول ښار څخه د خلکو د ایستلو لپاره په لسګونو بسونه ولیږي. د صدراعظم مرستیال ایرینا ویرشوک ویلي نن دوشنبه به دغه ښار ته نږدې 50 بسونه ولیږدول شي. اټکل کېږي چې په کلابند شوي ښار ماریوپول کې به 350 زره کسان ګیر پاته وي. او د ایران د بشري حقونو یو بنسټ ویلي چې د شیراز په مرکزي زندان کې تازه 19 کسان د قتل او نشه‌یي توکو د قاچاق په جرم اعدام شوي دي. د دغه بنسټ په اعلامیه کې چې نن خپره شوې راغلي، دغو کسانو کې یوه میرمن او یو افغان تبعه هم شامل دی او د اعدام حکمونه یې د مارچ د 9 او 10 نیټې ترمنځ عملي شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل در اورو. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبان د نجونو ته د تعلیم ژمنې عملي کړي او یو شمیر نور ګامونه دې هم واخلي.
It requires things like اړتیا ده چې ښوونکو ته معاش ورکړل شي. د طالبانو له لوري په نصاب کې بدلون او د ښځینه ښوونکو کموالی هم مهم ټکی دي.
د پوهنې فعالان هم ورته غوښتنه لري.
تروس پر وادي ډیر سیوی دي نن او سبا ته ډیر سیوی دي تر څو چې عملی سیوی نه یی تر وخت پر موږ باور نشو کولای.
نن د نوروز ورځ ده. دا چې دا عنعنوي جشن مزار شریف کې سږ کال څنګه لمانځل کیږي حال درکو. کونړ کې خلک له بانکي چوپړونو سر ټکوي.
ورځ ورځو کې په اول نمبر ناراضي وي چې کله نمبر راشي مونږ ته 1000 روپۍ راکوي هغه زموږ د خرصوم نه کیږي.
او اوکراینی چارواکو ویلي هیڅکله هم ماریوپول ښار روسي ځواکونو ته نه سپاري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي نړیوال مرستندویان چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو اړوند مرسته کوي، باید د بشري حقونو په برخه کې ټولو اندېښنو ته په دقت پام وکړي او دا ستونزې هوارې کړي. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې د نوي ښوونیز کال د پیل سره سم خپور شوی لیکلي، وبلیدل شي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي او سږ کال له نوروز وروسته د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي او کنه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نوی ښوونیز کال د پیل سره سم د بشري حقونو د څار سازمان وایي لا معلومه نه ده چې طالبان به د ټولو نجونو او ښځو پر مخ ښوونځي پرانیزي او کنه. د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د مارچ په 23 یعنې د چهارشنبې په ورځ به په ټول افغانستان کې تړل شوي ښوونځي چې 5 میاشتې کېږي دروازې یې بندې دي بیرته پرانیزي. د بشري حقونو د څار سازمان دا نیټه د طالبانو لپاره یو حیاتي ضرب العجل بولي او وایي باید د افغان نجونو او ښځو لپاره باکیفیته زده کړو ته د بشپړ لاسرسي ملاتړ وشي. د سازمان په خپل تازه راپور کې زده کړو ته د نجونو او ښځو د لاسرسي او د دوی د حقونو د خوندیتوب په اړه د افغانستان د ښوونیز سکتور سره مالی مرسته کوونکو ته څلور وړاندیزونه کړي. په دې وړاندیزونو کې راغلي بسپنه ورکوونکي یا د افغانستان ښوونیز سکتور سره مالی مرسته کوونکي باید له تعویز پرته د تعلیمي بهیر مالی ملاتړ وکړي. د هغو ټولنو حمایت وکړي چې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه کوي. د زده کړو له حق څخه د دفاع لپاره د ګواښ سره مخ شوي افغانانو تر څنګ ودرېږي او ښوونې او روزنې ته د لاسرسي ټول اړخونه وڅاري. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤولې هیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې وویل تعلیم ته د نجونو او ښځو د لاسرسي تر څنګ دا ټکي هم باید په پام کې ونیول شي.
اړتیا ده چې ښوونکو ته معاش ورکړل شي. له ښوونکو او نجونو سره زور زیاتی، د طالبانو له لوري په نصاب کې بدلون او د ښځینه ښوونکو کموالی هم مهم ټکي دي. همداراز له فراغت وروسته ښځې کولی شي دندې ترلاسه کړي، ځکه که چیرې میرمنو ته لکه د اوس په څیر په بیلابیلو برخو کې د کار اجازه ور نه کړل شي، دا د نجونو او د هغوی د کورنیو روحیه کمزوري کوي چې د دوی له زده کړو ملاتړ وکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان په دې 14 مخیز راپور کې له نړیوالو مرستندویانو وغوښتل شوی چې د ښځو تعلیم یوازې د ښوونځیو د دروازو پرانیستل نه دي، بلکې د بشري حقونو اړوند نورو مسایلو ته هم باید پام وشي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي دوی د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمن دي او د مارچ په 23مه یعنې د چهارشنبې په ورځ به ټول ښوونځي پرانیستل شي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو د بیا ځلي پرانیستلو لپاره ځانګړي مراسم پلان شوي. طالبانو واک ته له دویم ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر مخ ښوونځي وتړل، خو په دې اړه د پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو وروسته یې وویل پر یوې طرحې کار کوي چې په بشپړېدو سره به یې ښوونځي بیرته پرانیسي.
و موردل چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي نړیوال مرستندویان چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو اړوند مرسته کوي باید د بشري حقونو په برخه کې ټولو اندېښنو ته په دقت پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو ویلي چې د نوروز وروسته به د نجونو او هلکانو په وړاندې د ټولو ښوونځیو دروازې پرانیزي. په همدې حال کې یو شمېر مدني او تعلیمي فعالان وایي چې طالبان هم باید په عمل کې دا ژمنې ثابت کړي او د ولس زړه ترلاسه کړي. په همدې اړه مې د قلم لارې ټولنې له یو مسؤل عطا الله وسا سره مرکه کړې. له هغه مې په پایل کې وپوښتل چې دا مهال د نوي تعلیمي کال او د نجونو د ښوونځیو پایل ته څومره چمتووالی نیول شوی. هغه وایي
یوه خبره چې ټول منتظر دي او دا به ګوري په عمل کې به ګوري. تر اوسه پورې وعدې ډېرې سوي دي، نن او سبا ته ډېرې سوي دي. دغه په افغانستان کې دغه حالات چې موږ ګورو، هغه څه چې ویل کېږي تر څو چې عملي سوي نه وي تر وخت پورې موږ باور نشو کولی، ځکه شل کاله یا څو کاله دغسې په ډېرو سیمو کې چې ښوونځي بند و، ښوونځي نه وه، ځینو ډلو ټپلو به مثلا ځینو مسؤولینو به دا خبرې کولې، خو کله چې به عملي نه شوله موږ به ناهیلي شو. اوس دلته یوه خبره دا سبا نږدې ده، که چیرې سبا مثلا عملا دا کار وشي دا به زموږ دپاره یو هغه په اصطلاح زموږ حق به راکول سوی دی، د دې ملت هغه اساسي حق به ورکول سوی، موږ به دوی وستایو. هر هغه څوک چې دغه کار یې کړی دی هغوی به موږ وستایو. دا به هم د دوی دپاره، هم د دې ملت دپاره د خیر او د نیکۍ یو ډېر لوی اقدام، یعنې د بشر دپاره به ډېر یو لوی اقدام.
او وسا صاحب څه فکر کوئ دغه کوم محدودیتونه چې لګېدلي په پوهنتونونو کې او په ښوونځیو کې؟ هغه دا چې ټولګي سره جلا سوي دي، ټولګي که څه هم په خوا جلا او په ښوونځیو کې، یوازې په پوهنتونونو کې ځینې ټولګي داسې و چې نجونې او هلکان په ګډه سره کېناستل درس ته. دغه نوي محدودیتونه به څومره تعلیمي بهیر ټکنای کړي یا به متاثره کړي؟
پر بهیر باندې په دې خاطر باندې تاثیر کوي چې افغانستان په هغه اندازه باندې موږ ظرفیتونه نه لرو چې ټولو ته مثلا رسیدګي وسي، استادان کدرونه او زموږ مالي امکانات دا نه ایجابوي چې موږ دا ټول سره جلا سي. ښوونځي په تیر کې سره جلا وي، روان وي، هغه موږ غوښتله چې همدغسي روان وي. بدبختانه چې په دغه څه وخت کې دا ودرېدله، د ښوونځي دروازې بندې وې، د نجونو پر مخ باندې تر 12 ټولګي پورې. خو په پوهنتونونو کې واستونځ چې دا را ایجاد شوله، نو ستونزه دا ده چې رسیدګي ورته نشي کېدلای. دا به پر کیفیت باندې بد اغېز وکړي. ټول استادان مثلا په هغه اندازه باندې نه، دغه زده کړیالان چې په ټولګیو کې موجود دي په هغه ته یوه ځانګړې ټولګي نشي جوړېدلی، او استادان چې کوم موږ لرو هغه استادان ټول دې ته رسیدګي نشي کولی.
طالبانو ته په نړیوال تعامل کې څومره مرسته کولی سي دا کار؟
دا هم په کوردنن او هم په نړیوال تعامل کې د دې سر ډېر لوی مرسته کولای شي. دا چې اوس دوی د طالبانو مشران دا د رسمیت پیژندلو خبره کوي، نو دوه فکټوره چې ډېر مهم دي، یو کورنۍ اعتبار دي او یو بهرنی اعتبار دي په نړیوال سټیج کې. په نړیوال سټیج کې د دې په بار باندې چې کوم ذهنیت موجود دی، هغه ذهنیت سمیږي د تعامل خواته دی تک او په کور دننه کې هم ملت پر دې باندې د خپلو اساسي حقوقو ته د لاسرسي پر بنیاد باندې پر دې باندې نور باور زیاتیږي.
د قلم لارې ټولنې مشر عطا الله وساو چې له ازادۍ رادیو سره د نوي تعلیمي کال په ترڅ کې پر دغه ژمنو خبرې کولې چې ویلې سبا بل ورځ به د نجونو او هلکانو پر مخ ټول ښوونځي پرانیستل شي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونې لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مسلینو راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکتو چې واو وی لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ولمانځي.
اوریدونکو نن د نوروز لومړی ورځ ده یا د نوي کال لومړی ورځ ده دا چې دغه جشن څنګه پیل شوی دی په مزار شریف کې چې هر کال عنعنوي جشن جوړیږي سا کال دا ورځ څنګه و وروسته درته په مزار شریف کې له یو مسؤل چارواکي سره خبرې کوو خو اوس یو بل راپور راخلو هغه دا چې په کونړ کې هغه کسان چې د بانکونو له لارې معاشونه اخلي او یا هم په بانکونو کې پیسې باندې دي وایي د بانکونو کارکوونکي په بیلابیلو بهانو د پیسو ورکړې بهیر د خند او ځن سره مخامخوي. دوی وایي چې په ورځو د بانکونو مخې ته انتظار باسي خو وایي چې نوبت نه ورسیږي او یا که نوبت ورو رسیږي هم دومره پیسې بانکونه نه ورکوي چې د دوی ټولې چارې وچلوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
دا په اسداباد کې د یو شخصي بانک مخې ته د لسګونو ولاړو کسانو د ګڼې ګڼې شور دی چې له سهاره تر ماسپښین له بانک څخه د پیسو د رابیستلو په هیله شیبې شمیري. 50 کلن ماسل خان د سهار لمانځه وروسته له سرکانو ولسوالۍ راغلی او د لسګونو کسانو په قطار کې د دې لپاره ولاړ دی چې له بانک پیسې ترلاسه کړي خو د مازیګر تر 3 بجو پورې نوبت نه دی رسیدلی.
په بانک کې زموږ خپلې پیسې پرتې دي او په ورځو کې خو اوله نمبر نه راځي او بیا چې کله نمبر راشي مونږ ته 1000 روپۍ راکوي هغه زموږ د خرڅوم نه کېږي. موږ د بانک سیسټمونه ټول ګډوډ دي. 1000 روپو کې سوالي ازبرای خو د مسلمانان ظلم به نه کړي. خپلې روپۍ دي د حکومت نه نه غواړي. خپلې روپۍ په بانک کې جمع شوي دي چې په ورځو خلکو له نمبر نه ورځي او کور کې وړنه لري هر یو سړی مجبور دی.
نوید الله بیا له اسمار ولسوالۍ راغلی وایي په افغانستان کې له بدلون وړاندې د کاروبار پیل کولو لپاره له یو ملګري په پور پیسې وغوښتي او هغه د بانک له لارې راولېږلې.
همداسې وخت ځای کول دي د ولسه خو د پیسې زموږ خورا دي کې که دیونه بیا ځان څه کېږي ولې نه راکوي. زموږ شل مشکلات دي او په دغه روپو خو زموږ څه ګزاره نه کېږي. دغه چې راوالو بس د میاشت نه پوره شوي بیا قرضداري په نوبت کې بس ساتي د مونځ وکړ ځای ولاړ بیا د مازدیګر پورې که نوبت در اغېزي کړي بیا بیا کرا قرضېدلې کور ته بځې بیا.
دا یوازې نوید الله او ماسل خان نه دي چې د هرې میاشتې زیاتې ورځې د بانک مخې ته په قطارونو کې تیروي بلکې د دوی په څیر په زرګونو کسان شته چې د ژوند نورې چارې ترې پاتې دي او هر ورځ د بانکونو دروازو ته په دې هیله ساعتونه انتظار کوي چې له بانک یو څه ترلاسه کړي خو ډېرې ورځې ترې خالي لاسونه روان وي. په کونړ کې حکومتي چارواکي وایي دوی هڅې پیل کړي چې په بانکونو کې د خلکو پر وړاندې شته خنډونه له منځه یوسي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کوم چې دغه د پیسو د ورکولو ترتیب د پخوا نه چې کوم اعلان شوی و چې هر بانک یو هر سړی کولی شي چې د خپلو پیسو د ایسې نه $400 پورې یا د هغې متبادل پیسې وباسي نو دغه پروسه تر یو وخته پورې عارضي بنده شوې ده. نو انشاءالله چې دغه مشکل به کونړ ولایت کې زر تر زره حل شي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې له بانکونو څخه د پیسو ترلاسه کولو کې له شته ستونزو شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي بدلون او د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالره پانګې کنګل کولو سره ډیری کسان له یادو مشکلاتو سره مخ دي. که څه هم چې طالبانو د دغو ستونزو د حل کولو ژمنې کړي خو لا یې هم په هواري نه دي بریالي شوي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو، لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، نن د نوروز په اړه موږ ځانګړي پروګرامونه هم درته لرو. دا چې په بلخ یا په مزار شریف ښار کې چې هر کال دغه عنعنوي او فرهنګي جشن لمانځل کیږي، نن د نوروز ورځ څنګه وه، څنګه پیل شوه او څنګه روانه ده، د همدې موضوع د څېړنې لپاره له بلخه د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر عطا محمد ساهو سټډیو ته وصل دی. ساهو صاحب، ستړي مشئ. سږ کال وای د نوروز رنګونه کمرنګه وو، اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په بلخ کې سږ کال دې ورځې ته څه کړي؟
مزار شریف کے فی الحال گانا گڑا دا اور فرہنگی برنامے
بله ساهو صاحب، نور کله بعد کال په لومړی ورځ یاد نوروز په اول ماسپخین باندې د سخی جنډه هم پورته کړه. ساکل فکر کوم د نوروز د مانځنې په اجنډا کې د جنډې پورته کولو مراسم شامل نه وو.
نه، ساکل د جنډې پورته کولو رسمي مراسم نه وو او مزار شریف کې هم جنډه نه ده پورته شوې، چې هغه ولسی کار دی اسلامي امارات له خوا. هیڅ نوه مراسم په دې باره کې نه ونیول شوي او نه هم کوم برنامه وه. خو کومې نورې فرهنګي برخې چې دي هغه کې موږ برنامې لرو او انشاءالله عملیات یې ډاډوار دی. مزار شریف کې د اوس په زرګونه خلک له مختلفو ولایتونو څخه راغلي دي او انشاءالله په راتلونکو ورځو کې به موږ نورې مشاعرې ولرو، فرهنګي برنامې به ولرو، ورزشي سپورتي برنامې لرو ورته، چې انشاءالله د زائرینو لپاره او د سائحینو لپاره به
بله. ساهو صاحب، کوم راپورونه چې موږ لرو، نن مزار شریف یا روضې شریفې ته غځېدلي ټول سړکونه بند دي، د ترافیکو په مخه یوازې پلي کسان پرېښودل کیږي. دا په دې معنی چې خلک تللي دي روضې ته او دغه جشن په غیر رسمي ډول لمانځي.
دقیقا، ځکه مزار شریف ښار کې د څو ورځو راهیسې د مختلفو ولایتونو څخه میلمانه راغلي دي، د میلمنو د اکرام او د هغوی د سهولت لپاره لارې بندې شوي دي تر څو میلمنو ته او ګڼه ګوڼې ته د ترافیک د موټرو مزاحمت ونه کړي. په همدې خاطر باندې امنیتي مسؤولینو مزار ته غځېدل لارې د پلي خلکو لپاره خلاصې کړې دي او هغه موټر چې تګ راتګ کوي هغه لارې بندې دي. په دې خاطر میلمانه اجازت نشي نو برخ باندې لارې بندې دي او امنیتي تدابیر نیول شوي دي او په زرګونه خلک د مزار شریف ښار ته او روضې ته داخل شوي دي.
ډیره مننه. کور مو ودان. په مزار شریف کې د بلخ د اطلاعاتو او د فرهنګ ریاست د نشراتو امیر عطا محمد ساهو چې د نوروز په مراسمو یې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. پر اتلو در سره ډیر خوخی راوړي په خوشحال باندې د قدر د نوروز. آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوی کال له آزادی رادیو سره ولمانځي.
پرونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې راټول شوی مسائل نوی کال او نوروز ته ځانګړي شوی دی. نن د 1400 لومړی مریض کال د حمل لومړی نیټه او د نوی کال لومړی ورځ ده. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو هیله کوي چې په دې کال کې به له سیاسي اقتصادي پلوه په خپل پخو ودرېږي او وایي چې د بیکاری کړکېچ به هم حل شي. ځینو دغو کسانو پریکړه کړې چې نوروز له خپلو کورنیو سره یو ځای په شاندارو مراسمو ولمانځي، خو ځینې نور بیا وایي چې د بېوزلۍ له امله یې د نوي کال د لمانځلو لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د څوارلسو یو لمریز کال لومړۍ ورځ ده. سا کال په داسې وخت کې دا ورځ راورسېده چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده او د دوی له لوري لا هم د دغې ورځې د لمانځنې لپاره کوم رسمي غبرګون نشته. هر کال د نوروز لپاره نږدې ورځو کې کابل له ګڼې ګوڼې او شور ډک وي، خو ښایي سا کال د تیرو کلونو په اندازه نه وي. کم شمیر خلک ښکاري چې د نوروز د جشن د لمانځنې لپاره په بازار کې په پیر او پلور بوخت دي. هفت میوه، کبان، جلبی او نوې جامې د نوروز د لمانځنې له وسایلو دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې 45 کلنه نجیبه وچه میوه په لاس د کبانو یو دکان ته راغلې. ازادي راډیو ته یې وویل خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د بېوزلۍ او بېکارۍ زیاتوالي د نوروز جشن یو شمېر خلکو ته بې معنا کړی دی، ځکه نه د کوم څه د پیرلو توان لري او نه هم د دې ورځې د لمانځنې د خرڅ. د کابل ښار اوسیدونکی 23 کلن جمیل وایي د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او د طالبانو له بیا واکمنېدو سره بېکاره سوای دی. د جمیل په شان لسګونه نور کسان هم له ورته وضعیت سره مخامخ دي او وایي چې د افغانستان د سیاسي بدلون وروسته اقتصادي وضعیت خراب سوی او ډېره یې بېکاره سوي دي. 23 کلن احمد یو له هغو کسانو دی چې تیر کال یې په بېوزلۍ کې تیر کړی دی. د نوي کال په مناسبت د سبزیجاتو او میوو پیرل، د کبانو تیارول او د نویو جامو اخیستل، کوژدن سویو کسانو ته ډالۍ اخیستل او د کب او جلبیو وروړل، زیارتونو او تفریحي پارکونو ته تلل، د کاغذ پران لوبه او نورې دودیزې لوبې د افغانانو د نوروز له دودونو څخه دي. په پخوانیو حکومتونو کې د نوروز پر رسیدو سره د پخوانیو حکومتونو د چارواکو لخوا ځانګړي چمتووالي او د لمانځنو مراسم نیول کېدل. د هیواد په پلازمینه او لویو ښارونو کې ځانګړی امنیت نیول کېده او د نوروز د لمانځنو لپاره به ځانګړی کمیسون ټاکل کېده. هغه څه چې سږکال یې څرک نسته، دولتي او خصوصي رسنیو به هم د نوروز له رسیدو مخکې د نوروز ځانګړي پروګرامونه چمتو کول. طالبانو د نوروز د مراسمو د لمانځنو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې، خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دا ورځ له اسلامي لارښوونو سره سمون نه خوري.
پراتلو در سره ډیر خوخی راوړي په خوشحال باندې د قدر د نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره ولمانځي. د نوروز یا نوی کال اړوند یو راپور کې اوري چې یو شمیر هنرمندان چې د جمهوریت نظام پر مهال د نوروز لمانځنې په محفلونو کې سندرې ویلې وایي چې په افغانستان کې د هنرمندانو اوسنۍ چوپتیا ډیره سخته ده.
د هنرمندا سندرا تیر کال د نوی کال لپاره ټوله ګوډان دي په ټوله لیوالتیا او خخی ویلې و. خو له دې نه خبره چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره به پر مخ د هنر دروازه تړل کیږي او مجبوری کی بچي له افغانستان کډه شي. سفر رحمان سمیم د افغانستان یو له محلي یا سیمایزو سندرغاړو دی چې اوس په نوروز کې کډوال دی. هغه له ژورنالیزم په هنزي فارغ دی او شپاړس کاله کیږي چې هنر ته مخه کړي. سفر رحمان تیرو کلونو کې د خپلو هنري فعالیتونو په لړ کې د نوروز پر مهال هم په کنسرټونو کې سندرې ویلي او خلکو ته خوښي ورکړي. وای د طالبانو حکومت باید هنري، فرهنګي، ټولنیز او مدني فعالیتونه ومني او ورته درناوی ولري.
د دې لپاره چې افغانستان کې نیم او نوروز نشم منځلای ښه احساس نه لرم. ستړی او ناهیله یم په دې هیله چې وطن مو آرام شي او لکه د ایرانیانو په څیر نوی کال ولمانځو. دوی نوروز ډیر ښه نمانځي. تیرو کلونو کې موږ په افغانستان کې همداسې نمانځه، خو بدبختانه اوس مو وطن ناام نه دی او ټولې ازادۍ له موږ څخه اخیستل شوي.
تازوان هنرمند چې نسبتا په یوه سنتي کورنۍ کې زیږیدلی، لسلو زیاتې سندرې یې ویلي. د نورو هنرمندانو لپاره کمپوزونه هم جوړوي. سفر احمد که څه هم کډوال دی، خو آرام نه دی ناست او د خپل هنر د ژوندي ساتلو په موخه یې هغه وطن کې چې دی پکې میشته، له یو شمېر نورو هنرمندانو سره په ګډه د نوروز د نمانځنې په پار ځینې محفلونه چمتو کړي. د طالبانو حکومت یو شمېر هنرمندانو او د موسیقۍ د استادانو لکه ناصر سرمست او فرحت دریا لخوا تورن دی چې واک ته له بېزري رسېدو وروسته یې هنرمندانو او موسیقي غږونکو ښه ورځ نه ده لیدلې، او له همدې امله هغه که هنرمندان دي او یا هم د موسیقي غږونکي شکنجه شوي او هنري وسایل مات شوي دي. تېرو اونیو کې په ټولنیزو رسنیو کې څو ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې طالب وسلوال د یو هنرمند هنري وسایل په اور سوځوي او هغه ته سپکې سپورې وایي. په یوه بله ویډیو کې بیا ښکاري چې طالب وسلوال یو شمېر موسیقي غږونکو ته د هغوی د موسیقي وسایل په غاړو کې اچولي او د شکنجې په توګه یې د سړک په منځ کې پیاده روان کړي او له خلکو غواړي چې د هغوی ننداره وکړي. خو طالبان له دې ټولو سره سره وایي هیڅ هنرمند او سندرغاړی یې نه دی شکنجه کړی. له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویلي وو موسیقي د اسلامي ارزښتونو خلاف ده او باید وانه اورېدل شي. پر موسیقي او ځینې نورو ټولنیزو فعالیتونو بندیز او محدودیتونه لامل شول شي یو ډېر شمېر هنرمندان او فعالان وطن پرېږدي. له دوی یو بل مهدي فرخ دی چې د طالبانو په واکمنېدو سره یې افغانستان پرېښود. هغه وایي وروستي بدلون هنرمندان په رواني توګه اغېزمن کړي، خو لا هم دوی خپلو کارونو ته دوام ورکوي. ښاغلی فرخ هم ازادي راډیو سره خبرو کې هغه مهال چې په افغانستان کې و په نوروز کې د موسیقي او نورو نمانځنو کیسې کوي. دا ځوان هنرمند وایي په نوروز او نورو مناسبتي ورځو کې به په هنري فعالیتونو دومره بوخت وو چې ډېر کله به یې له خپلوانو او دوستانو سره لیده کاته هم نکیدل.
زه فکر نه کوم چې سکال بلکه د نورو په څیر نه وي. زه پوهیږم چې په ډیرو فرهنګي کارونو به د طالبانو لخوا بندیز وي. هیله لرم چې په دې تورو ورځو کې بیا هم خپل ملت سره واوسو، مرسته ورسره وکړو او خوښ یې وساتو.
خوش بسازیم شان.
طالبانو تر اوسه د نوروز د تاریخي جشن د نمانځنې په اړه خپل رسمي پریکړه نه ده اعلان کړې. خو له دې وړاندې ویان زبیح الله مجاهد د کب په شپږویشتمه ازادي راډیو ته ویلي وو نوروز نمانځنه د اسلامي ارزښتونو سره ټکر کې ده.
اصلي موضوع دا ده چې د نوروز باره کې تر اوسه موږ هیڅ تصمیم نه دی نیولی. البته د اسلام د قانون له مخې نوروز تجلیلول په رسمي بڼه باندې موږ نه کوو، ځکه هغه د اسلامي نصوص سره په تضاد کې واقع کیږي او نور د رسنیو د نورو خلکو په موارد باندې علما کرامو په مساجدو کې لارښوونې کړي دي او خلک یې تشویق کړي دي چې هغه څه اسلامي فرهنګ نه ده او اسلامي اجازه نه لري سره ټول خلک محتاط اوسي.
له هنر، موسیقي او نورو ټولنیزو فعالیتونو په اړه د طالبانو سخت ګیرانه چلند هغه هنرمندان چې افغانستان کې اوسيږي مجبور کړي چې خپل هنر لاس واخلي. یو محلي سندرغاړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا چې خپل هنر لرې شوی، بلکې تیرو وو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوی. هغه چې اوس زاړه توکي پلوري د نوروز د راتلو او د دې ورځې د نمانځنې په اړه چندان د تیر په پرتله ښه احساس نه لري.
یو ډېر بد او خراب احساس لرم. کاش تاله نږدې زلیدلی وای چې څه ډول په سختۍ او خراب حالت کې نه پوهېږم څه ډول درته ووایم. هېڅ یې بیانولی نه شم. داسې حالت چې هېڅ مې په ژبه نه راځي.
د نوروز جشن او موسیقي د افغانستان د لرغوني تاریخ دوه بازوګانې یادېږي چې د دې خاورې له تاریخ سره اوږده ریښه او تړاو لري.
اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته محترم. دا د طالبانو حکومت باید چې دا معیوبینو د معلولونو روپۍ ورکړي، ځکه چې روژه راغله. روژه کې به د ورځې هم روژه سو، د شپې به هم روژه سو.
حکیم د هلمند ولایت د شرپت تماس کیما. زه ورجان دغه غشتنه لرم چې دغه زموږ د هلمند ولایت دغه شمالي ولسوالۍ چې دی ورجان دغه دلته ګسره کابل ډاکټر نسته. دغه د مساکلا بازار ته کزما زه کم ډاکټران په کابل او په لښکندار او په لشکرګا کې اوري. دغه د مساکلا بازار ته دی یو کابل ډاکټران راشي. دغه ورجان موږ مریض د لشکرګا تر رسو یا کندار تر رسو د یعنی د ژوند ولويږي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420
2211 2328.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، دویمې نیمایي ته درته نږدې شولو. دویمې نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې نشر ته چمتو دي. د لوبو له میدانه او تاندې څانګې هیله ده چې د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.